طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د یو لسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه می ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو ټول به روغ جوړ او سوکاله یئ. دا د ستاسو لپاره د طبي زده کړې د پروګرام نوی درس وړاندې کیږي. راځئ کتابونه مو راواخلئ. د کتاب 24مه صفحه پیدا کړئ. په 24مه صفحه کې د ګیډې جس کولو پړاوونه همدغه موضوع پیلیږي. په همدې هیله یم چې ټول زده کوونکي او محصلین به حاضر یي او د نن پروګرام لپاره به ذهن آماده یې ترڅو د نن ورځې درس په سم ډول تعقیب کړئ. یادونه کوم ګرانو محصلینو، په تیرو پروګرامونو کې موږ د ګیډې د کتنې یا اگزامینیشن موضوع را پیل کړی ده. د ګیډې د جس کولو یا د کتنې موضوع کې موږ څلور پړاوونه ښودلي وو چې یو د هغې څخه انسپیکشن یا د ګیډې لیدنه ده، ورپسې مو پلپیشن ښودلی وو او تر څنګ یې پرکژن او اسکولټیشن مو ښودلي وو. د دې له ډلې په انسپیکشن یا کتنه باندې ډیرې زیاتې خبرې وشولې، بیخي زیاتې خبرې مو ورباندې وکولې. څو صفو کې مو دا موضوع تشریح کړه. اوس یو بله موضوع را پیلیږي چې هغه د ګیډې لمس کول دي، پلپیشن. ګورئ، په 24مه صفحه کې عنوان دی د ګیډې جس کولو پړاوونه. جس دلته د لمس معنا نه لري، لمس ځانته معنا لري، جس ځانته معنا لري. جس عمومي معنی ته وایي، اگزامینیشن ته وایي. دلته په دې صفحه کې یوازې دغه موضوع له سره لنډ خلاصه شوې ده. د ګیډې معنا د په لنډ ډول خلاصه شوې ده. ګورئ لاندې لیکل شوي، جس د ناروغ د فزیکي معنی مکمل بهیر ته جس یا اگزامینیشن وایي. دا تعریف دی. جس څه ته وایي؟ د ناروغ د فزیکي معنی مکمل بهیر ته جس یا اگزامینیشن وایي. اوس تاسو ته یو مشر ډاکټر یا سر طبیب وایي چې تاسو دغه ناروغ جس کړئ یا د ګیډې اگزامینیشن وکړئ. د دې نه هدف دا دی چې د ټولې ګیډې لپاره باید څلور مهم کارونه ترسره کړو، یعنې انسپیکشن، اسکولټیشن، پلپیشن او پرکژن باید ترسره کړو. نو ځکه وایو چې جس د ناروغ د فزیکي معنې مکمل بهیر ته وایي. ګورئ لیکل شوي، د ګیډې جس عموما په څلورو اساسي پړاوونو کې ترسره کیږي. د ګیډې جس کچیرې موږ ترسره کوو، د ګیډې معاینه کچیرې موږ ترسره کوو، په څلورو اساسي پړاوونو کې ترسره کیږي. دا پړاوونه باید همداسې په همدې ترتیب ترسره شي. څه ډول؟ لاندې ترتیب هماغه ترتیب بیا لیکل شوی دی. لومړی لیدنه یا انسپیکشن باید وکړو، یعنی کله چې د ناروغ د ګیډې معاینه ترسره کوو، فزیکي معاینه، د دې لپاره باید لومړی د لیدنې معاینه ترسره شي. لومړی باید د ناروغ ګیډه لوڅه شي، د هغې لیدنه ترسره شي. ګورئ لیکل شوی دی، لیدنه یا انسپیکشن یوازې په سترګو کتل ترسره کیږي. په سترګو سره ګیډه ګورو. نور لیکل شوی، د سترګو په واسطه لاندې څه ګورو، کوم څه ګورو؟ لومړی د ګډې بڼه ګورو چې هواره ده که پړسېدلې. ګډې بڼه ګورو هواره یا پړسېدلې، دا ګورو چې هواره ده منظمه ده که پړسېدلې ده. دا په لیدانه کې ګورو، مخکې مو زیاتې خبرې ورباندې کړې ده خو دلته یوازې خلاصه شوې ده. بل د پوستکي رنګ ګورو، بل زخم ګورو، داغ یا پړسوب نښې ګورو. ځای ځای پړسوب چې چوره خو نه وي رامنځته شوي، داغونه ګورو، زخمونه ګورو. بل د سا اخیستلو سره د ګډې حرکت ګورو، کله چې یو نفر یا یو ناروغ سا اخلي د ګډې حرکت ګورو چې ابډومینو توراکو دی که توراکو ابډومینل دی. د هغې په اړه مو تفصیلي خبرې کړې خو دلته یوازې لنډه خلاصه لیکلي تر څو د موضوع سره راټوله شي، ځکه په منځ کې ځینې نورې خبرې تشریح شوې لکه د لمس لپاره د ګډې د لمس کولو په واسطه چې کله موږ لاسونو په واسطه لمس کوو د دې لپاره د نوو قانون تشریح شو. خو دلته اوس لیدنه یا انسپیکشن چې مخکې مو ویلې وه بیا لنډه خلاصه شوه. اوس دوهم اوریدل یا اسکولټیشن هم لږ تشریح کوو. لیکل شوي دي اوریدل یا اسکولټیشن د ستتسکوپ په وسیله د ګډې غږونو ته غوږ نیول. ستاتسکوپ راخلو، د ستاتسکوپ په واسطه د ګډې غږونه اورو. لیکل شوي د کلمو غږونه اورو چې کم دي، زیات یا شتون نه لري. د کلمو غږونه اورو چې کم شوي دي یا ډیر زیات شوي دي یا هیڅ شتون نه لري. لیکل شوي دي اوریدل یا اسکولټیشن ارزښت د یو بل لنډه موضوع ده. د اسکولټیشن په ارزښت باندې خبرې کوو. کلمو فعالیت معلومیږي. ګورئ ولې موږ ستتسکوپ راخلو د ګډې په مختلفو حصو باندې ږدو. تاسو انځور کې وګورئ ستتسکوپ استفاده کیږي. د دې ارزښت دا دی چې د کلمو فعالیت معلومیږي. نور د بندښت یا فلج نښه ښایي. دا موږ ته معلوموي چې بندښت شته دی په کلمو کې که کلمې فلج شوي دي. پیرالایټیک الیاس، پیرالایزس رامنځته شوي دي کلمو. یادونه لیکل شوې ده اوریدل باید د ټک وهلو چې پارکاژن ورته وایي او لمس چې پلپیشن ورته وایي څخه مخکې وشي. اوریدل باید د په دوهم قدم کې ترسره شي. لومړی لیدنه، دوهم اوریدل باید ترسره شي. ځکه که چیرې ته پلپیشن ترسره کړې، د ناروغ لمس ترسره کړې په ګیډه باندې فرضاً فشار راوړي مختلف غړي، کیدای شي هغه آوازونه چې په ګیډه کې شته و هغه له منځه ولاړ شي یا نور آوازونه پکې پیدا شي. نو ځکه وایو چې اوریدل یا اسکولټیشن باید څنګه څه مخکې ترسره شي. اوریدل باید د ټک وهلو یا پرکاژن او پلپیشن څخه مخکې ترسره شي. ښه، ګورئ د لیدنې یا انسپیکشن په اړه هم لنډه تشریح وشوله او د اوریدلو په اړه هم پوه شوی، د ارزښت په اړه یې پوه شوی چې ولې موږ د ستتسکوپ څخه استفاده کوو خصوصا د ګډې په معنا کې. موږ د کلمو فعالیت کورو، د کلمو بندښت ورباندې معلومولی شو، د کلمو فلج کیدل هغه ورباندې معلومو، او په دې هم پوه شوی چې اسکولټیشن د پرکاژن او پلپیشن څخه مخکې ترسره کیږي. مخکې ځو درې څلوېښت صفحه. دریم ټک وهل یا پرکاژن، په دې مو هم په لنډ ډول پوهومه. ټک وهل یا پرکاژن لیکل شوي دي په ګوتو سره پر ګیډه ورو ټک وهل. په ګوتو سره پر ګیډه ورو ورو ټک وهل باید ترسره کړو. انځور ته وګورئ، یو لاس د ډاکټر هغه په ګیډه باندې دی خو ښای لاس د هغې منځ ګوته هغه راخیستل کیږي، د چپ لاس منځ ګوته هغه پرې وهل کیږي لکه د چټک په ذریعه چې وایي دغسې وهل کیږي. ټک وهل یا پرکاژن، ګورئ په ګوتو سره پر ګیډه ورو ټک وهل یو دا کار کیږي. ښه، یعنی خپلې ګوتې راخلو او د ګیډې ټک وباسو. لاندې لیکل شوي دا معلوموو چې دننه هوا ده کمه، یعنی دا ټک چې وهو د دې ګټه دا ده چې موږ دا معلوموو چې د ګډې په داخل کې هوا جمع شوې ده، کمه پکې ده. نور لیکل شوی د جګر او تحال اندازه ګورو. د جګر یعنی او تحال یعنی توري چې ورته سپلین هم وایي د هغې اندازه معلومولی شو، او پړسوب یا اوبه هم ورباندې معلومولی شو. که چیرې پړسوب یې هلته هوا وي یا که چیرې اوبه جمع شوي د اوبو له وجې پړسوب یې هغه هم د ټک وهلو په ذریعه معلومیږي. نور لیکل شوي د داخلي غړو اندازه اټکل کیږي، داخلي غړي چې کوم دي د هغې اندازه هم ټکل کیږي. چې فرضاً دغه ځای کې به داخلي غړی شتون لري، په اټکلي ډول مونږ ویلی شو داخلي غړی په دې ځای کې دی، په دې ځای کې د ټک وهلو پر اساس. لږ وروسته خبرې ورباندې کوم. او ورپسې غیر طبیعي مایعات پیژندل کیږي. ځینې وخت په یوه ساحه کې اضافي اوبه جمع شي، هغه ورباندې معلومولی شو. راځئ محصلینو لږ شانتې زما خبرو ته ژور فکر وکړئ. کله چې ناروغ په بستر پروت وي، په کټ پروت وي، یو ډاکټر راځي د ګډې پرکژن ترسره کوي، ټک وهل چې ورته وایي پرکژن. ډاکټر د ناس یا د ګډې ټولې برخې پرکژن کوي، هدف تا د چې هغه ټک وهي. د دې لپاره ډاکټر چپ لاس راخلي، د ګډې د پاسه ایږدي، او ښای لاس یا د ښي لاس منځنۍ ګوته راخلي، د چپ لاس منځنۍ ګوته دا پرې وهي، پرې ډبوي، او بیا هغه آواز چې راځي هغې ته ډاکټر ګوري. دغه آوازونه دا بیا په راتلونکي کې په ناروغیو کې مونږ وایو. مونږ بیا وایو چې فرضاً په دې ناروغي کې سټونی ډالنس غږ وي، په دې ناروغي کې ټیمپانیک غږ وي. مختلف غږونه دي، او په هغې وخت کې بیا غږونه درته تشریح کوم. فرضاً زه وایم که چیرې د ټټر د پاسه لاس کیږدو او د بل لاس په ذریعه پرکژن ترسره کړو، نو ټیمپانیک ساوند شته دی. ټیمپانیک هوا ته ویل کیږي، لکه مونږ وایو چې د ټیمپانیک ممبران د هوا لپاره ځانګړي غشا ده په غوږ کې، د غوږ پرده. اوس د ټیمپانیک غږ دا مونږ داسې معلوموو چې دا فرضاً کله چې په یو ځای کې هوا وي او د پاسه ورباندې پرکژن ترسره شي، موږ همدغه د هوا غږ اورو. فرضاً لکه مونږ وایو د ټټر د پاسه، د ټټر په داخل کې، د سینې په داخل کې سږي شته دی، او سږي د هوا نه ډک دي. تاسې ګورئ ماشوم عملاً تاسې په میز باندې هغه څملوئ او د هغې دغه پرکژن ترسره کړئ، په ټټر کې یو ډول ډبا ځي، ډب 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 غږ راځي، لکه یو کوتای چې یا یوه بوشکا چې تشه وي دا ډول ډبا ځي، او بیا هغې ته تاسې ټکان ورته ورکوئ. خو که چیرې لاندې راځئ د معدې برخې ته، د معدې په برخه کې هم لږ شانتې ډبا ځي. ولې؟ علت همدا ده چې د معدې پورتنۍ برخه په اپیګاسټریم ساحه کې لږ څه نه څه هوا وي، او لاندې چې راکوزیږي د معدې غږ بدلیږي. د نامه په برخه کې دغه غږ داسې بدلیږي، ته به وایي چې دلته اوبه غوندې شیان شته دي چې هغې ته ډلنس غږ وایي. مختلف غږونه بیا مونږ اورو. هدف تا دی چې دغه غږونه که چیرې د جامد غړي د پاسه وهي، لاندې جامد غړی یو ډول غږ وي، که لاندې هوا وي هغه د پاسه ټک وهل ترسره کیږي بل ډول غږ دی. دې غږونو سره ورو ورو بلدیږئ، خو اوس یوازې د پرکژن دغه مفهوم باید تاسې زده کړئ. تاسی انځور، لومړی انځور وګورئ، د کارتونی انځور دی، خو تاسو ته یو مفهوم درکوي چې څه ډول باید پرکژن ترسره شي. ښه، څلورم لمس یا پلپیشن. ګورئ د څلور واړه مرحلې لنډې لنډې تشریح شوي دي، او بیا مونږ مجبور یو چې لمس یا پلپیشن په ژوره معنا هم تشریح کړو، لکه څه ډول چې مونږ کتنه تشریح کړې ده. دغه په ژور ډول چې تشریح کوو، د همدغه درې څلوېښتمې صفحې په منځنۍ برخه کې غټ عنوان لیکل شوی دی، لیکل شوی دی د بتن لمس. اوس خو عمومي تشریح ورته ورکوو لنډه شانتې، تر څو دغه څلور مرحلې بشپړې کړو. څلورم لمس یا پلپیشن، په لاسونو سره د ګډې ورو لمس کول. ښه محصلینو، په دې سره موږ څه معلومولی شو؟ یو درد معلومیږي، درد فرضاً تاسې لمس تر سره کوي، ناڅاپه ناروغ تاته غږ کوي چې دا ځای ما لمس کوه، دا ځای کې درد شته دی، یا ته ناروغ ته وایي چې دې ځای کې خو درد نشته، نور ورپسې دې ځای کې خو درد نشته، یعنی درد هم د دې په ذریعه معلومولی شو، یا ټینډرنس ورباندې معلومولی شو، هغه درد چې د لمس په ذریعه رامنځته کیږي. بل کلکوالی یا نرموالی، په ځینو ساحو کې شاید کلکوالی رامنځته شوی، په ځینو ساحو کې نرموالی، دا ورباندې معلومیږي. بل پړسوب ورباندې معلومولی شو، او بل د غړو حرکت دا ورباندې معلومولی شو. د لمس د بیا په دوه ډوله دی، یو ژور لمس دی، ډیپ پلپیشن دی، بل سطحي دی. په ژور لمس کې موږ د غړو موقعیتونه هم معلومولی شو، مختلفې اندازې هم معلومولی شو، چې فرضاً یا نه خو غټه شوې نه ده، سپلین غټ شوی دی یا نه. نو دا لمس چې په انځور کې هم کتلی شي، او ډاکټر دی او دغه لمس په کارتوني انځور کې تاسو ته ښودل شوی دی څه ډول دغه لاس ایښودل کیږي. ګورئ، تر دې ځایه پورې څلور هغه مرحلې چې د ابډومینل اکزامینیشن د ګډې د معاینې په خاطر کارول کیږي. لومړی لیدنه ده یا انسپکشن، په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې شوې، څو صافې خبرې ورباندې شوې دي. دوهم اسکولټیشن، دریم پرکژن یا ټک وهل، څلورم لمس. ګورئ محصلینو، د دې له جملې خو انسپکشن یا کتنه، په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې وشوې او اړتیا یې وه. دوهم قدم کې په لمس کولو باندې چې پالپیشن ورته وایي، باید څنا څه ډېرې خبرې وشي، اړتیا یې ده. دریم قدم کې اسکولټیشن او پرکژن دي چې ډېرو خبرو ته اوس اړتیا نشته، یوازې هغه طریقه باندې پوه شوئ، په ارزښت باندې هم پوه شوئ چې ولې موږ پرکژن ترسره کوو، یعنی نس ډبوو، او ولې موږ اسکولټیشن ترسره کوو. نور کله چې موږ ناروغۍ وایو، په ناروغۍ کې به موږ وایو چې کله چې موږ فرضاً د سینې د برخې یا د ګیډې د برخې پرکژن ترسره کوو، موږ دا ډول غږ اورو. اسانه موضوع ده، زه انشاءالله پرې پوهوم. یا فرضاً موږ یوه ناروغي تشریح کوو، بیا وایو چې د کولمو په بندښت کې غږونه نه وي، یعنی کله چې ستتسکوپ راواخلئ، اسکولټیشن ترسره کوئ، نو ستتسکوپ کې به غږ نه اوري. اسانه موضوع ده، هغې وخت کې تاسو پوهیږئ چې په کومو ناروغیو کې غږونه ورکیږي. یا په دې ستونزو کې د کولمو حرکت زیاتیږي او غږونه زیاتیږي، او د غږونو د اورېدا لپاره خو اسکولټیشن دی، ستتسکوپ رااخیستل کیږي، غږونو ته اچول کیږي، او پروب برخه هغه نو د ګډې د پاسه ایښودل کیږي، غږونه کتل کیږي چې شته دي یا نه. نو هدف دا دی چې په اړه یې ډېر اندېښنه مه کوئ. دا دوه برخې ډېرې مهمې دي چې انسپکشن او بل پلپیشن. انسپکشن باندې ډېرې زیاتې خبرې شوې دي، تاسې تکرار مطالعه پکې وکړئ. پلپیشن چې څه نه څه مهم دی، لمس ترسره کول، څه ډول موږ کولی شو مختلف غړي معاینه کړو. د یوه کس یا د یوه ناروغ ځیګر چې موږ وایو چې غټ شوی دی، څه ډول یې معلومولی شو. یا سپلین یا توری چې ورته وایي، هغه څه ډول معلومولی شو. د مثانې په اړه، د رحم په اړه، د مختلفو نورو غړو په اړه، د هغې د موقعیت د معلومولو په اړه، او د هغې د پتالوژۍ په اړه چې ناروغي پکې رامنځته شوې وي، غوټې پکې رامنځته شوې وي، د دې ټولو په اړه به په دې درسونو کې پوه شئ. او راتلونکي لړۍ کې یا راتلونکي دوره کې راسن د ډاکټرۍ هغه موضوع چې یو ډاکټر څه ډول نسخه پکې لیکي، څه ډول پکې درمل ورکوي، څه ډول پکې یوه ناروغي تشخیص کوي، په هغې باندې خبرې کوو چې هغه زموږ اساسي موضوع ده. خو پلان دغسې و چې په همدغه یولسمه دوره کې هم ناروغۍ راسن تشریح شي، خو کله چې دغه موضوعات تشریح شول، په دې موضوعاتو باندې کار وشو، نو پلان دغسې شو چې په همدې دوره کې همدغه بسنه کوي چې د ناروغۍ د پیل لپاره ښه آمادګي ونیسو، ترڅو زده کوونکو لپاره د ناروغۍ پیل آسان وي. اوس که راتلونکي کې موږ وایو چې په پرکژن کې دا ډول غږ وي، په ناروغۍ کې داسې وایو ګورئ چې په پرکژن کې فرضاً دغه ډول غږ وي، تاسو به هلته بیا په دې فکر کې چې دا پرکژن څه شی شو، هلته بیا تاسو ته سختیږي. یا اسکولټیشن درته تشریح کوم، یا انسپکشن، اوس نو تاسې د دې ټولو سره بلد شوئ، تیار بلد یې. راتلونکي دوره کې راسن په ولا صفه کې ناروغي پیلېږي، دغه لپاره ته دوای پیلېږي. مختلف ناروغي به مونږ ولرو، د هضمي سیستم نه نیولې تر ولادي ناروغي پورې. موږ په ولادي برخه کې ډېرې زیاتې ناروغۍ لرو، په نسایي برخه کې ډېرې زیاتې ناروغۍ لرو. دا به ټولې انشاءالله تاسو داسې زده کوئ لکه یو ډاکټر چې څه ډول نسخه ناروغانو ته ورته ورکوي، یا یوه ډاکټره چې څه ډول ناروغانو ته نسخه ورکولی شي. راځئ اوس حاضری ورکړئ. نن نهویشتمه درسي خپرونه ده. د نهویشتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. ګورئ، نهویشت شمیره پیدا کړئ، پنځمه دایره توره کړئ، ای توری. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.